Assalamu alaikum piyo studio ta muzaffar bazar har kalaikum pa kabal kita mazdigar salor bachiswe pa de wasat ki bad mulki talafatu de dere do pa ara de yunama ya pa afghanistan ki de malgun malatuno de mrastando ya plavi andishne wa ruche wa ida 2018 kal pa lumri ni mai ki de tir kal hamdi mudi partala mulki talafat 2% dir sewide afghan amniti zwakuno de helmand walayat nawi bulas walai markaz pa bash par dol taliban wenu no rapor na hamla ro kho tarar sada mah malali bashir de afghanistan simi onari muhim khabar no randi کبی
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د یوناما نوې راپور شي چې د 2014 میلادي کال د لمړی شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړول دي. او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وجل سوی دی. بشپړه خبرونه د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوی راپور شي چې د 2018 میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. یوناما نن د یو نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې په ټوله کې د 1602 ملکیانو وژل کېدل تایید شوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی شي. خو یاد راپور څرګندوي چې د ټپي ملکیانو شمیر بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د یوې سلنې په راټیټېدو 3501 کسان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموت وویلې چې دغه مرګ ژوبله بیرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول سي. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو پر استری کولو د ظرفیتونو پر ودې سیمه ییز اتصال د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال کانیو میکوریا سره وکتل. جمهوري ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو له ایروشا کنوانسیون سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه بحث او خبري وکړي او دا یې د شی حکومتوالۍ د تحقق او د ګمرکونو د عصري کولو په برخه کې مهم وباله. د یادولو ده چې په 1903 میلادي کال کې د تنزانیا د ایروشا ښار په ناسته کې د شی حکومتوالۍ او په ګمرکونو کې د همغږۍ په خاطر د ګمرکونو د همکارۍ شورا په نامه اعلامیه تصویب شوه چې دا مهال د ایروشا کنوانسیون په نامه یادیږي. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې د زیاتو سیلابونو د راوتلو له امله یوولس تنه اوبه وړي چې د 8 تنو جسدونه لا هم نه دي پیدا سوي او دارنګه د ګڼو نور خلکو کورونه تخریب سوي دي. نوموړی وایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې او ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي. نږدې 3 کال وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له 100 زیات کسان اوبه وړي وو او د سلګونو خلکو کورونه یې تخریب کړي وو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهراني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پولیسو یوه چارواکي سجاد خان نن په پېښور کې خبریالانو ته داسې وویل د یوای زموږ پر یو موټر ته یو ځانمرګ برید کوونکي لخوا حمله سوي چې پر موټر سایکل سپور وو. زموږ د بم شنډولو ټیم د لومړیو پلټنو له مخې حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو او 12 کیلوګرامه د ځانمرګ واسکټ یې هم اغوستی وو. په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون دوه سرتیري وژل سوي او 3 نور روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان ملیشا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم مشهور دي په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې سوې چې یوه ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسۍ کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. اروپایي اتحادیه او ازبکستان په بروکسل کې د دولوړي کچه سیاسي غونډه جوړ کړې ورسته له هغه چې په 2014 کال کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف مړ سو، ویل کېږي د اروپایي اتحادیه استازي په ازبکستان کې د بشري حقوقو په ګډون سیاسي مسایل راپورته کړي. ټاکل شوی ده دا غونډه نن ماښام جوړه سي. د اروپایي اتحادیه چارواکو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې له ازبکستان سره د نویو اړیکو هیله لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په د اروپایي اتحادیه او ازبکستان شورا په دې غونډه کې د تاشکند استازي توپ کوي. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د رواني میاشتې په لومړیو کې اروپایي پارلمان هم ورته پریکړه کړې وه. د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا پریکړه نن وکړه. د اروپایي پارلمان او د اروپایي شورا استازو په دې اړه یوه موافقه په تیر سپتمبر میاشت کې د نستراسبورګ په پارلمان کې د یوې عمومي غونډې پر مهال لاسلیک کړه. د موافقې له مخې به د سپتمبر میاشتې څخه تر درو کلونو پورې دا پریکړه پلی وي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، او ورسره نور مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی سئ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوې راپور شي چې د 2014 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو شمېره د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. د پولیسو یو قومندان په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
دا ولسوالۍ مرکز دی چې نیولی مو دی. وضعیت بېخي نورماله دی، چاکو ټوک نشته، دښمن په فرار کې دی او موږ په پسیو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو وینئ. امنیتي ارګانونه مخته روان دي، لاسه نیسي دغسې روان دي.
د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او زیانونه اوښتي دي. ویل کېږي یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سروبي ولسوال
تقریبا 12 نفر شهیدان دي، 1 نفر تر اوسه لا نادره کړي. خلکو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ځول شوي دي.
د راتلونکي کال انتخاباتو د امنیت په اړه د امنیتي ارګانونو ډاټ د ولسمشر مرستیال ویندوی
د کورنۍ چارو وزارت دا ډاډ ورکوي چې د کاملا آمادګي لري تر څو د ټاکنو لپاره د امنیت کمیټې.
دا او نور کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. یو کلی زر غونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای سي. ملتیا موکړي. زموږ غلا ازادي راډیو ورڅو د خبرونې لمړني مطلب ته. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د روان کال په لمړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 2% لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما څخه د دوشنبه پر ورځ خبر شوی اعلامیه ښیي چې د جنوري د میاشت څخه نیولې بیا د جون میاشتې تر پایه 1,602 ملکي افغانان مړه او 3,501 نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي. چم دا وسره سره د کابل سټډیو څخه وصل دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی وګړو مرګ ژوبله 2% ډیره شوې ده. یونما د دوشنبه په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکی کسان وژل شوي چې 2% ډیروالی ښیي او 3,501 نور بیا ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 28% او د ماشومانو 9% زیاته شویده. لدې سره یو ځای په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنی ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د جون 13 میاشت د ملکی وګړو لپاره د افغانستان د تیرې 15 کلنې جګړې تر ټولو خونړۍ میاشت سب شوی چې د زرو کسانو مرګ ژوبله کړي. د دې ګروپ یو مسؤل عزیز احمد تسل د دوشنبه پر ورځ خبري غونډې ته وویل چې د تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره په کابل، ننګرهار او هلمند کې ده.
جون میاشت د 2014 روان کال تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه. په تیره جون میاشت کې په زرو کسان ته مرګ ژوبله وکتل چې تر ټولو زیات رقم یې په کابل کې و. په کابل کې په تیره جون میاشت کې 1,015 کسان ووژل شول، 909 کسان ټپیان شول.
ملګری ملتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله چې لشپاړه سو بیلابیلو مدني بنسټونو څخه جوړه ده وایي چې په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوالې نښتې، موټر بم چاودنې، په هوایي بریدونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تیروتنې او د ماین چاودنې هغه لاملونه دي چې د مرګ ژوبلې ارقام یې لوړ کړي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یوه پالیسي جوړه او عملي کړي. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې د پخوا په پرتله دا وخت د ملکی وګړو د ډیره پاملرنه کیږي او په څلور کلن امنیتی پلان کې دا موضوع لا جدي نیول شوی ده.
هماهنګي د تو خوب بین نړیوال امنیتی او همکارۍ بنګلی به وجود آمده، چیزی که در گذشته متاسفانه وجود نداشت. فعلا از این تلفات جلوگیری شده و شما میدونید که در عملیات ها ما حداقل تلفات داریم.
د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین 40% د مرګ ژوبلې پړه بلل شوی او ویل شوی چې ډیری دغه تلفات د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو پر مهال رامنځته شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د عدالت غوښتنې ډلې په خپلو اعلامیو کې له افغان دولت او وسلوال مخالفین غوښتي چې په ګڼه ګوڼه سیمو کې له وسلوالو نښتو او انتحاري حملو ډډه وکړي او د خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دا ډول راپورونه یو طرفه بللي، ویلي دي چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې تر ډیره افغان او بهرني ځواکونه اخیل دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري دوستانو، د ملکي تلفاتو په اړه مو د یونما اندېښنه واورېده. په جګړو او نامنې سربیره ډېری وختونه طبیعي پېښې هم د ملکي تلفاتو سبب کېږي. یوه پېښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ده. د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته درنه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه تخریب شوي دي او یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاه محمود شینواری له سیمې راپور کوي.
د سروبي ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي د ورستۍ ورختونو له امله د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو زیات سیلابونه راغلي چې له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیان ناوختي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې پورې د زیاتو سیلابونو دراوتلو له امله یو ولستنه وبوري چې د وټنو جسدونه لا هم نه دي پیدا شوي او دا رنګه د ګڼو نورو خلکو کورونه هم تخریب کړي دي.
کرون ما دیگر کم سیلابونه چې د سروبي ولسوالۍ کې راغلي دي، یو سروبي مظلوم ولس ته ډېر جاني مالی سره اړولې ده چې تقریبا یو ولس نفره شهیدان دي چې دغه څو تقریبا اووه نفره تر راوسه لا نداره کوي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ول شوي دي.
ولسوال وایي هغه کورنۍ چې کورونه سیلابونو لاندې کړي هغوی اوس هم په ډاکې پراته دي. نوموړی وایي د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې نه د دې کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او تمه یې وښوده چې ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي.
د سرچینو سیمې څخه اکثره کورونه چې تقریب شوي دي دوی د لوړو تپو غونډیو ته پورته شوي دي چې عاجل او مرستو ته ضرورت لري. موږ د ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده. همدارنګه د وزارت مبارزه به حوادث وزارت سره هم موضوع شریکه شوې ده او د دوی نه د عاجل کومک غوښتنه هم کړې ده. انشاءالله شدید د کومک ژمنه کړې ده چې د نن ورځې په جریان کې به د استقرار د کمیټې کاربعضې مسؤولین راځي.
په ورته وخت کې د سروبي ولسوالۍ د شفاخانی امیر ډاکټر مالک وایي د سیلابونو له امله دوی ته نه تنه زخمیان هم وروري وو چې تر درملنې وروسته رخصت شول.
او دینه تقریبا 9 زخمیان سروبي شفاخانی ته راوړو چې هغه وروسته د کومک اولیا هغه نه تداوی ورخصت شول. لکه دومره سیریس حالت نه درلوده او ستی زخمیان او بعضی درې درلودي هغه ترمیم او رخصت شول.
شو خدری کله وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې لدی زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له لاسو زیات کسان وبوري وو او د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، نوراندی په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلای سي چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د پوره امنیتي چمتووالي ډاډ ورکړل شوی دی. نو راپورونه هم ستاسو خو ترغه د مخ هلمند ته ورځو. افغان ځواکونو د ناوی ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دی. دولتي مسولین وایي د عملیات به تر هغه روان وي چې د ناوی د پاتې سیمو په شمول د نادلي او مرجی ولسوالۍ مهم سیمې هم د وسلوالو څخه تصفیه شي. زموږ همکار د ناوی بازار ته تللی دی او هلته د سرتیرو او د حقوق قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه راپور استولې دي چې راپور د سیمې څخه د وسلو په ځغ باندې پیلېږي.
د افغان پوز په سلګونو سرتیرو د ناوی ولسوالۍ په بازار کې د وسلوالو څخه د دی ولسوالۍ د مرکز د بیرتنې ول په خاطر جشن نیولای او هوایی د ذکر دغه عملیات درې ورځې وړاندې پیل شول. که څه هم د ناوې ډېرې سیمې لا پاتې دي، خو د دوشنبې په سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه ورسوي. سرتیر بوخت دي، ځینې د وسلوالو سپین بیرغونه راکښته کوي او یو شمېر یې د ناوې د بازار پر چوک د فدایي په نوم درول سوې لوحه ماتوي. دا لوحه د غځانمرګي په نوم لیکل سوې ده چې د ناوې پر امنیه قمندان احمد شاه د هموي ټانک په واسطه برید وکړ، قمندان او ګڼ شمېر سرتیر یې ووژل او ورسره جوخت د ناوې مرکز هم سکوت وکړ. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل د ناوې ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دریو ورځو په دغه عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. هغه د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه.
اوس موږ د ناوې ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټولې مناطق او مساحې د دښمن د وجود نه پاکې شولې او تاسو چې نبوس ګورئ دا د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو ولسونو پشتیوانۍ د امنیتي قوتونو څخه دوام لري او د مبارکیانې دي ټولو ته بیا هم زه د دغه فتح او د دغه لوړ بریتوب مبارکي دي هلمند ولس بالخصوص ناوې ولسوالۍ خلکو ته وایم.
دوکانونه تړلې دي، عام خلک نسته. سیمه کې هر خوا هموي او ضربتي ټانګونه تر سترګو کېږي. د پولیسو یوه ډله بوخته ده چې د وسلوالو لخوا کرل سوي ماینونه خونسا کړي، خو د سرحدي پولیسو قمندان محمد خان خپلواک د وسلوالو لخوا د لګول سوو سپینو بیرغونو په ځای د ملي بیرغونو د درولو دنده لري. هغه ازادۍ راډیو ته وویل پر هغه بیرغونو چې کلمه یې طیبه وي او بوته یا چې
دا طالبانو بیرغ دی چې وسنه تی وز بلکونه تازه دمه راول شدل. دا د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی چې نیولې مې دی. وضعیت بیخي نورمال دی، چاکو ټوک نشته، دشمن په فرار کې دی او موږ په پسې یو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو ویني نو تور نن مخ ته روان دي. لا سهان نشته، هغه روان
دا په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو لومړی پراخ پرمختګ دی چې د بهرنیو ځواکونو د هوایی ملاتړ په مرسته کوي. نو شاوخوا نه میاشتې د وسلوالو په ولکه کې و. دلته ډیر کارونه دي چې باید وسی. ولسوالی او امنیه کمانډانی ودانی نه لري، په سلګونو پلچکونه وران سوی دي او د حکومتداری بې خطلې دي. حکومتي مسولین وایي په ناوه کې به موجود ستونزې ګام په ګام حلوي او شی حکومتداری ته به زمینه برابروي. محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او پر لویو ښارونو کې د اف ام پر 3.5 په صافه وځي اوریدل شي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه په ازادي ډاټ کام کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او مطالب او راپورونه مو لوستل شي. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان جمهور ریاست وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د پوره امنیتي چمتووالي ډاډ ورکړل شوی دی. د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته چې د کورنیو چارو وزارت په ګډون امنیتي بنسټونو په دې برخه کې خپل تیاری شوډلې دی. نور حال د اکرام الله اکرام خاور.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د امنیتي تدابیرو د چمتووالي ډاډ ورکړل شوې ده. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون ټول امنیتي بنسټونه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چمتووالي لري.
د کورنۍ چارو وزارت دا ډاډ ورکوي چې د کاملا آمادګي لري تر څو د ټاکنو لپاره د امنیت ونیسي. بې له شکه چې په هېواد کې ناامنۍ شته او همدارنګه موږ د بلې جګړې سره هم مخ یو، اما موږ باوري چې موږ د کورنۍ چارو وزارت د نور امنیتي سکتورو په ګډون د هغو په مرسته به وکولای شي د ټاکنو پر مهال هغه ټولې حوزې چې دي چې دوی به کاملا امنیت ونیسي.
ښاغلی آزاد وایي د انتخاباتي مسایلو په اړه تېره ورځ هم ولسمشر محمد اشرف غني د مرستندویو بهرنیو ادارو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو سره شریکه غونډه درلوده. د ده په خبره د بهرنیو مرستندویو هیوادونو استازو په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ لکارولو هرکلی وکړ. ویل چې په دغو انتخاباتو کې به هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه شي. نوموړي دغه شان وویل چې د روانو انتخاباتو په وړاندې ټولې ممکنه ستونزې او خنډونه به تر څېړلو وروسته هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر مدني او انتخاباتي بنسټونو او سیاسي سیرو روان امنیتي وضعیت ته په کتو د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي او په سیمه کې د زورواکانو د لاسوهنې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د یاد کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشري ماڼۍ په داسې حال کې انتخاباتو ته د بشپړ امنیتي تدابیرو د نیولو ژمنه کوي چې روانو امنیتي حالاتو او د مخالفینو حملو ته په کتو یو شمېر کارپوهان باور لري چې دولت به د انتخاباتو په ترسره کولو بریالی نه شي. له ډلې صدیق ساحل ازادي راډیو ته وویل
ولې هغه کم حالات چې پراتلونکي کې موږ هغه پیشبینی کوو ځکه د هغه تاریخ دا چې دغه تاریخ ټاکل شوی ده پکې اوس امنیتي وضع سخت کړکېچن شوی ده. د ورځې په تېرېدو سره د افغانستان جغرافیه ناامن کېږي نو دلته انتخابات په دغسې حالاتو کې په هېڅ صورت سره ممکن پذیر نه ده.
ښاغلی ساحل وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغان حکومت سره په ګډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره پراخه هلې ځلې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د خبرونه په دوام کې د هرات ولایت تورځو د هرات مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست تاییدوي چې په مخدره موادو یو شمېر موتات ایرانی وګړي هم په دې ولایت کې سته. په هرات کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس جیلانی دقیق ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له افغان کډوالو سره یو ځای له ایران ایستل شوي او په هرات کې میشت شوي دي. په هرات ښار کې ځینې موتادان وایي چې ایرانی پولیسو دوی په جبر ایستل دي څو په افغانستان کې ژوند وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات احمد تکالوند کوي.
په هرات کې له 2000 زیات کسان په نشئی موادو روغ دي او سیمه ایز چارواکي وایي اکثر د موتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته حڅول شوی. په دې ډله کې ایرانیات به هم لیدل کیږي. بهنام اميري له هم دې ډله کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یو څنډه کې د ژوند ترخی شیبه تیروي. بهنام چې صحی وضعیت د نشئی موادو د کارولو له وجې ډیر خنخ کاری د ازادي راډیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې خپل هیواد ووزی او افغانستان ته کډه شي.
اصلا د اردبیل یم. یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابی محکمه مونږ دلته راوستولو او راته وویل افغانستان ته ولاړ شي او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه موتادانو استوګنه په یو ټولنیز ستونزه بدله شوې. خو دې سرحدي ولایت ته د ایرانی موتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړي. یو بل موتاد جعفر چې اکثرا د هرات اسلام کلا پر لوی لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم ویل یې نه ولاړ شه ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایرانی معتادانو استوګنمنې خو وایي چې دقیق شمیره نه ده ورمعلومه. جیلانی دقیق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د هغو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلې دي افغانستان ته استول شوي.
سالیخه سنفر معتادین تبعی ایران یک خانم بودن.
تیر کال درې معتادان چې واخزه او دوه نارینه وو زموږ پر وختونو کې تداوی شول. دا منو ځکه چې زموږ سرحدونه ډیر کلک کنټرول شوي نه دي او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو لړل دی چې په ایران کې د مخدره موادو کارول پیل کړي خو اوس یې احتیاط پریخی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمېر په نشئی موادو روږدي ایرانی وګړي افغانستان ته استوي.
برادر ایرانی ما رو که حال میبینین پلوی ما نشسته خوب میدانستن
دا ایرانی ورور چه زما تر سنگ ناست دی پولیس که پوهیدل چه ایرانی دی او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه محل چلا نو راوخته پختنه تری وکړه چه ایرانی کنه دا ورته ویل چه هو یم او په ایرانی ان ترکی ژبه خبر ورسره وکړي خو بیا هم افغانستان ته ولېږه
له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سمجه خلازادی رادیو آوری یو سیمه ایز مطلب تورزو. د پاکستان ستری محکمه د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر غړو د فساد د تورونو پاړه د چیرنې غونډه نن پیل کړه. که هم نواز شریف د فساد په هر از قضیه کې لاس لرل رد کړی دی خو ځینې څارونکي په دې باور دي چې شایي په دې اړه د چیرنو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د پاکستان ستره محکمه نن د هغې قضیې په اړه څیړنه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف برخلیک به وټاکي. نواز شریف پر ده د فساد د تورونو په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې د هغه راپور په وړاندې د خپل ځان د سپیناوي هڅه کوي چې د صدر اعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پیښولی شي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی بې صلاحیته یې کړي. خو ځینې څارونکي هیله من دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2500 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي. په دې راپور کې ادعا شوې چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډېره زیاته برخه شتمنۍ په بهر کې دي. همداراز د ده پر لور مریم شریف او د کورنۍ پر نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلی اسناد جوړ کړي دي. خو نواز شریف د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي. په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بې صلاحیت کولو هڅه وروسته له هغه شانډه شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په پاناما هیواد کې د افشا شویو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ. خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټي یا د ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نوره څیړنه هم وشي. 18 کلن نواز شریف د اپوزیسیون دا غوښتنې چې باید استعفا وکړي رد کړي دي او خبرداری ورکړی چې د ده لرې کېدل به پاکستان بې ثباته کړي او په اقتصادي برخه کې هغه بریاوې چې د ده په وینا پاکستان په 2013 کال کې د ده له غوره کېدو وروسته ترلاسه کړي دي له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د ده پر ضد د روانو هڅو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي.
د امریکا د یوې سپوږمکۍ له لورې په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخې یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
زموږ همکار عصمت څرمنو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ام ټي ان او روشن د ټولو شرکتونو مسارف دي چې زیات دي دا مسارفونه د کنټرول کې نو ډېر راځي.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې صدقار نه کوي لس صدقه یا شرک صدقار کوي نو موږ دغه شبکو ته اله کوو چې دا خپل شبکې یا پالکی یا موږ دغه مخلاص چې ټلیفونونه وګورځو و سلام
سلامونه درنسته په تلاته سابلو لایت له مرکز څخه موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي یوازې د سلام او د افغان دي سیم شبکې د 3G خدمات لري د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درست ډول کار نه کوي د افغان دي سیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
دوستانو د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د ولایت محمد نور د تیر ورځ د انتقادونو په اړه چې حکومت کمزوری بللې دی ویلي چې یاد کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسترړونو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د موضوع وروسته راځي خو اوس تلور بجې او دیش تقید ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د یوناما نوې راپور شي چې په 2018 میلادي کال کې د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات سوی دی. د ګمرکونو نړیوال سازمان د ګمرکونو په ارسري کولو، د ظرفیتونو پر ودې، سیمیز اتصال، د ګمرکونو په اسانولو او د بشري سرچینو د پانګونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د کابل د سروبي ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي د وروستیو سختو ورښتونو له امله په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له کبله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د بغلان سیمیز چارواکي تاییدوي چې په نهرین ولسوالۍ کې یو سړي خپله ښځه په چاړه وژلې ده او دا یې د کورني تاوتریخوالي یوه قضیه بللې ده. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اروپایي اتحادیه او ازبکستان به په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ او د ګرجستان هوایي شرکت له تبلیسي څخه مسکو ته د تلونکو الوتکو مهالویش وروسته له هغه بدل کړ چې روسیې دغو دوو پلازمینو ته د نښلوونکو پروازونو شمیر کم کړ.
له امل علي بشیر څخه مننه. اوس هم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوروي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا نه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نن ورځې لوبه په افغانستان وګټله او مالیزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. مالیزیا ټول لوبغاړي په 19 اورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. افغان 19 کلنو د کرکټ لوبډلې په شپږم اور کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو لوبه وګټله. د لوبه لوبغاړی یوسف زازای شو چې سلور لوبغاړی سوزولی. د افغانستان بل لوبه سبا له کوربه سنگاپور سره ده. د افغانستان، سنگاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلونو کرکټ لوبغاړي په سنگاپور کې لوبي کوي او ګټونکو ټیم به د آسیا له لوی وچې نه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د جنوبی زون د فوټبال سیالۍ په لړ کې نن د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه راستې د لوبو په لړ کې نن مازیګر 5:30 بجې د لوګر او د خوست د الف لوبډله سره لوبېږي. د جنوبی زون د فوټبال په سیالۍ کې پرون د غزنی د فوټبال لوبډلې لوګر ته 1-0 پر وړاندې او دغه راستې د پکتیا لوبډلې خوست ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. روفي وایي دغه لوبو څخه هدف د سین سپی لوبډلې ته د شپږ ویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر 20 دوام کوي. او د بامیان د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټوور په سیالۍ کې پرون له دغه ولایت څخه درې تنو انجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقی لومړی، نجلا سخی زاده دوهم او مریم محمدي پکې درېیم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صدیقی چې په دغو سیالۍ کې سلویښت ښځینه بایسکل ځغلوونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالۍ لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیره پورې 15 کیلومتره د سړک پر سر واټن ټاکل شوی و. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو، د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ ولی عطا محمد نور د تیر ورځې د انتقادونو په اړه وایي دغه کسان په نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې دوی هم شریکان دي. د افغانستان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې که دغه کسان د وضعیت ښه کېدو لپاره بدیله طرحه لري نو وړاندې دي کړي. وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په نظام کې شامل کسان دې د انتقادونو پر ځای حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د بلخ والي عطا محمد نور په دې وروستیو کې د ملي یووالي په حکومت سختې نیوکې کړي او دا نظام یې استبدادي بللی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په نظام کې چې څه شته په دې کې دا ټول شریک دي. کوم شخصیتونه چې دا مسایل مطرح کوي دوی پخپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد نشته او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. ښاغلی مرتضوي وایي د افغانستان نظام مشورتي دی او د حکومت ټولې چارې د حکومتي چارواکو په مشوره مخته ځي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د بلخ والي عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر و، د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د ملي یووالي حکومت په استبداد او انحصارګرۍ تورن کړ او د حکومت پر کړنو سخت انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په سیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزی حکومت کړنو ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد کې د پراخېدو په حال کې دی. ښاغلی نور دغه شان ویلي لا اجرایه ریاست یې ځکه لار بېله کړې چې د بې کفایتۍ له کبله یې د خلکو له حقونو څخه سمه دفاع نه ده کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مبارزه کوي. د په حکومت د فشار راوړلو په هدف په مرکز ولایتونو کې د مظاهرو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق هم حکومت په اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظ له بحران سره مخ بللی و او ویلي و چې د ده لخوا کابینې ته معرفي شوي وزیران صلاحیت نه لري. د حکومت یادو لوړپوړو چارواکو انتقادونه د ولسي جرګې اندېښنې راپارولي او د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د یادې ستونزې د هواري لپاره ټول په یو ټغر راټول کړي. له ډلې محمد حسن شریفي بلخابي وایي حکومت باید دې ته پام واړوي چې هیواد باید د ناورین خواته لاړ نه شي. دوی ټول معترضین باید تر یو چتر لاندې راټول کړي او خبرې واوري او دواړه لوري سره قناعت وکړي، خو که په تقبل کې شي خلک به قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت چې د پخواني حکومت یو شمېر محک چارواکي پکې شامل دي د یک شنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان او په حکومت د ستونزو له کبله انتقادونه وکړل. د دغه ائتلاف غړو هم اوسنی حکومت غیر قانوني، غیر مشروع او بیکاره وباله او د یاد سیاسي جریان د جوړېدو هدف په هیواد کې د روانو ستونزو کابو کول په ګوته کړل. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې نظام مشروع او د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګون واورید. په همدې مسله زموږ همکار وصل وصال د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره غږېدلی دی. له خالد سادات څخه به واورو چې هغه د موضوع څنګه تحلیل کوي.
زه فکر کوم د بلخ د والي څرګندونې خپله د دوی د هغه څه چې دوی غوښتل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغې ترلاسه نه شو کړلی، په خپلو ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینان ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د ده اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی، تقریبا د بلخ د والي او د حکومت ترمنځ دغه اختلافات ورسته ورځ زیاتېږي. حتی ده چې کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی و کوم نماینده و د اجرایه رئیس هغې باندې انتقادونه وکړي چې دا زموږ ګټې نه شو خوندي کولی. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ تندې نیوکې د بلخ د والي ده فقط او فقط د اوسني نظام پر ضد باندې یا د خپلو ګټو د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو پر اساس چې دوی ونه شو کولی چې دغه د جمعیت خپلې ګټې په هغه کچه چې دوی غوښتل خوندي کاندي یو مسله. بله مسله دا ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره دغه سیاسي اختلافات ورسته ورځ تر دې زیاتېږي چې د یو اختلاف رامنځته کوي. دغه اختلاف د دوی ویر پکې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره به حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څه انګېزه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه؟
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاصو افراد چې د حکومت په داخل کې وي د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولی ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي نو کولی شي خپل اصلاح او هغه غوښتنه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پلي کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو فکر کوم دا ده چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړي مثال د تګ ترکیې ته او بیا بالاخره دغه د نورو مخالفینو ورتګ ورسره سیاسي مخالفین د حکومت هغوی سره یوځای کېږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیادښت لپاره په حکومت باندې فشار راولي. فقط فقط د حکومت باندې د فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي. له هغې نه اخوا ته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا د داسې ګټو چې په وکولی شي دغه درې نفر یا دغه مثلث یو دایمي مثلث پاتې شي فکر کوم دوی سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري. نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوکه د حکومت د داخل نه فقط فقط یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي.
مله په داسې حال کې چې حکومت دوی ته وړاندیز کوي چې تاسو خپل طرحې وړاندې کړئ خو دوی به وایي چې حکومت د دوی خبرې نه اوري او تر ډېره حده پورې هغه څه چې دوی غواړي حکومت سره شریک کړي په هغه باندې عمل نه کېږي. بالاخره د حل لاره څه کېدای شي؟ څه کول پکار دي چې دواړه لوري سره پخلا شي او دغه نیوکې ختمې شي او یو ښه نظام رامنځته شي؟
د حل لار به دا کېدلی شي چې هم حکومت او هم په حکومت کې داخل او هم د حکومت پارتنران هغې به د خپل هغه قانوني رسالت وپېژني حقوقي اډانه کې به د خپل کارونه مخ په وړاندې یوسي. له هغې نه خوا ده چې په هم حکومت کې داخل کار کول او له حکومت باندې نیوکه کول فکر کوم دا یو سمه لار نه شي برسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه خالد ساداتو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ واورئ او مطالب او خبرونو راپورونو تحلیلي مرکې مو واورئ. یو بل مطلب ته ورځو. د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو، تحسن او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې چې د دولت له خوا کوم بدلونونه په پام کې نیول سوي دي د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او باید بیا کتنه پرې وسي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه قانون په طرحه کې د خلکو پر سیاسي او مدني ازادیو یو لړ بندیزونه لګول شوی دی. خان محمد سین تفصیل راکوي.
ځینې افغان مدني فعالان وایي د لاریونونو، اعتصابونو، غونډو او مظاهرو په اړه د قانون په نوې طرحه کې د خلکو سیاسي او مدني قانوني حقونه له پامه غورځول شوي او حکومت غواړي چې له دې لارې د خلکو په قانوني اعتراضونو بندیزونه ولګوي. دغه مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه قانون نوې طرحه تر ډیره د دولتي چارواکو په خوخه ترتیب شوې ده. دوی له حکومت وغوښتل چې د دغه قانون په نوې طرحه کې دی د افغانستان د اساسي قانون له موادو سره سم بدلونونه رامنځته کړي. د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې رئیس محمد نعیم نظری وویل
مطالبات کې د دې طرح د نظر گرفته شوم غیر منطقي او غیر معیاري.
کومې غوښتنې چې په دې طرحه کې په پام کې نیول شوې غیر منطقي او غیر معیاري دي. دوی هر ډول اعتراض او اعتصاب ته د بلوا په نظر کتلي او حتی په یو ماده کې پولیسو ته دا صلاحیت ورکړي چې د پولیسو له قانون سره سم چې د بلوا په وړاندې عمل وکړي د مظاهره کوونکو پر وړاندې هم ورته عمل ترسره کړي.
دوی دا هم وویل چې د مظاهرو، اعتراضونو، لاریونونو، اعتصابونو او اعتراضي غونډو د قانون په طرحه کې د خلکو مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی. د دوی په وینا کې حکومت د دغه قانون په طرحه کې د دیموکراسۍ د اصولو د مظاهرو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو کنوانسیونونو د نورمونو له مخې بدلونونه رامنځته نه کړي، پر وړاندې به مدني اعتراضونه پیل کړي. د روان لمریز کال د جوزا په لسمه چې د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه په یوې چاودنه کې سباندې 150 کسان وبژل شول. خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغو مظاهرو کې دوه کسان وبژل شول او بیا یې د تحسن خیمې هم ودرولې. له دې وروسته حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل. د مدني ټولنې د معلوماتو له مخې د دغه قانون طرحه د عدلي وزارت ترتیب کړی او د وزیرانو شورا ته سپارلې ده. دولتي چارواکي وایي د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې، اعتراضي غونډې، اعتصابونه، تحسنونه او داسې نور قانونمند شي، په کار ده چې قانوني لارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هیواد او خلکو دښمنان ځنې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د عدلي وزارت وایي دغه طرحه د کابینې د قوانینو په کمیټه کې ده او د مسؤولو ارګانونو د مسؤلینو له بحثونو وروسته به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د دغه وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده آزادی رادیو ته وویل
کابینه هدایت دادن که طرف قانون اجتماع تظاهرات
داشته کابینه په دې اړه سپارښتنه وکړه چې د مظاهرو او ټولنو د قانون طرحه دي د لوی سرنوال د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د رئیس عدلی وزیر او د مدني ټولنې او بشري حقوقو د کمیسیون د استاد له خوا له سره وکتل شي. ان شاء الله سبا ته دا ناسته جوړیږي که قانوني ستونزونه لري طرحه نهایی کیږي او د تایید لپاره کابینه ته وړاندې کیږي.
مدني فعالانو دا هم وویل دوی به هیڅ کله د غیر قانوني غونډو او اعتراضونو ملاتړ ونه کړي، خو له دولت هم غواړي چې د خلکو د قانوني خوځښتونو مخه ونه نیسي. خو د عدلیې د وزارت ځواب دا دی چې یا د طرحه قانوني پړاوونه وهي او په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستان رو رو د خبرونه پای شه بوت نږدې کې جوړ د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ورو یو نړیوال موضوع هم راخلو، ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوی کړکیچ تر شا د متحده عربی اماراتو لاس وو. د خبر واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکو له قوله کړي او ویل دي چې د یو پلان له مخې د قطر د رسمي ایجنسی پانه حق سبه و. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د مای میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاسو. دا خبر واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگتن پوسټ لیکلی چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویب سایټ کې ښودل شوي، په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگتن کې د متحده عربی اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه راپور غلط بللی او ټینګار کړی چې متحده عربی امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگتن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربی اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مۍ په درویشتمه پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویب پاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره یې اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خپرې شوې وې. له دې پیښې وروسته د آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویب پاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بندې کړې او وروسته له دې هیواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې دغه کړکیچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکیچ کې ښکیل ټول هیوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیر دي او د امریکا د مرکزی قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هیواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو دی ویلې وا انکوربه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په دغه کړکیچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خواني ولې او په عام محضر کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې د وحد اسلامي سخدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې ورسو کې څو ورځې په سیمه کې تیر کړی ترڅو د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې دغه کړکیچ پای ته ورسوي، خو هغه په داسې حال کې له سیمې ولاړ چې دغه کړکیچ د هواري کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي. د دغو نویو پرمختګونو په اړه تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا رامی خو غوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې قابل فاطمی او قابل نسرین د کلینیک لامیر سره د کلیوالو مېرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحیح ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو مېرمنو ته صحیح مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل مېرمنه زرلخته ولې مننت کوي.
زرلختی تام ډیره بیغم باشی
جمیله، دا خبر دې په څه پوری وکړه؟
دا مې زکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکا لاړې، امتحان دې ورکو، اوس قرار ناسته یې، نه پوښتنه کوي نه ګروي ګنه.
جمیله ته ښه وایې، خو زه ویریږم هیڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
اے بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی
په دې لویو خلکو یوه تام ورګډه شي؟
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ها ها، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو کنه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې د تماته وګوره دا غسی بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. کنه اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفې مراته وایه. دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایه تڼ څه دي، تاویدل را تاویدل دي. پاڅه خور لڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم فاطمې ګلې، زر لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستئ. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه، سلامه زویه، ستړی مشی؟
خیر یسی مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې، خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه، جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه چوکۍ پیدا کړې ده، د یو ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ور غږ کړم.
او مورې، پلار ته مې زه لپاره غږ کوي؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونه هم ګرځي.
او مورې، څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا خلاصه ده، خو ګومان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایې؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتوب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی و. د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقي، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې؟
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب، پولیس مرسله حاضره ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي، اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وي. تاسو به اداره پولیس یاست، در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری تر سره کوئ، مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
عامر صاحب، له خار سره په نږدې کلی کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې تلی دلی وی حیران شوی به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستې دی.
هو صاحب، هغوی هم حیران شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو، بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما له دوی نه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
عامر صاحب، ډیره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې، هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
عامر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولای؟
عامر صاحب، یو څرګند مثال دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسو ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار دروان او کلا سر په بیابان سته پدمشران يم سته ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان
ژوند پد مشه اوس به ملک چنګه خپس مخه خلم کړای وي.
ها خو عادت ګل یلې ونی ډیر کبر بنکه اسی نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګله ساده ګله، زه دې بدمشه، دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه ووي. دا ټیکټر دی، ټیکټر
پرم ده بابا. د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت اوښ په بډه ووي، ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرېږده. ته وایې ښه، ته یو ځل راکوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
خاز جو دې پدمشه، وای موسا ګله څه دې وایل؟
ګوره خدای عادت ګلیه، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نه کی. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبی دوی له کور نه اغلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بې خبره موسی ګله، زه ته خبر یم. زړه دې بدمشه، ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منۍ کلپ ور واچوي.
څه څه؟ دا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلپونه او زولنې هم وراچي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زړه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره، ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي، ته وایې ښه.
دا یې ښه، ووایه څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو ووایه، ته وایې ښه. ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسی ګله پاګله، زړه دې بدمشه، داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بنی آدم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره. خدای دا ده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم، ته وایې ښه. ته بل ډول خبرې کوې، موسی ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر، ته ودرېږه،
ته صبر.
زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبی دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن بازه خدای خدای کامیابه کی، ته وایې ښه، چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره، دا ځینې خلک هسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولی، له مرسل بازې دې ځانونه خبر کی.
هو که نه؟